چې د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي تر 9 بجو دا په اول نیم سات کې د افغانستان او نړۍ د مهمو تحولاتو لوی پیښو پړه ریپورتونه اوري. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان وایي چې پر روان کال کې په دې هیواد کې د امریکایي سرتیرو د کمولو نوې محلویش د امنیت د خرابېدو په صورت کې افغان او امریکایي چارواکو ته د لازمو اقداماتو فرصت برابروي. نور ریپورتونه هم لرو خو په سر کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان وایي له افغانستان څخه به د بهرنیو ځواکونو په محل ویش کې او دغه راس دا چې عسکر په افغانستان کې کمیږي نوې پلان ترتیب کړي. ولسمشر اشرف غنی وایي چین په افغانستان کې د امنیت د اندېښنو له کبله د لوګر د مس عینک کان د استخراج چارې نه دي پیل کړي. او پاکستان وایي 12 مشکوک کسان د پېښور پر یو خونځي د دسمبر میاشت په برید کې د لاس لرلو په تور نیولې دي. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان وایي پر روان کال کې په دې هیواد کې د امریکایي سرتیرو د کمولو نوې محلویش د امنیت د خرابېدو په صورت کې افغان او امریکایي چارواکو ته د لازمو اقداماتو فرصت ورکوي. امریکایي جنرال جان کیمبل پرون د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته ویل دا محلویش چې د حمله تړ کوي امریکایي قومندانانو ته سپارل شوی دی. د جنرال کیمبل په وینا په نوي طرحه کې راغلي ټول انتخابونه د ځواکونو د تدریجي کمولو سپارښتنه کوي.
So none of the options recommend an increase like that. Most of the options I'm
دوی زمون هیڅ یو انتخاب هم د ځواکونو د زیاتولو سپارښتنه نه کوي. ډېر سپارښتنې چې مال خپل مشرانو سره خبرې پرې کړې دي د سرتیرو د تدریجي کمولو او د پوځي ځواکونو د موقعیت په برخه کې د انعطاف سپارښتنه کوي. د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې مشر جان مکین د سنا غونډې ته ویل د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د منشن په امنیتي غونډه کې امریکایي سناتورانو ته ویلي چې د امریکایي ځواکونو د وتلو اوسنی پلان افغانستان له خطر سره مخامخ کولای شي. د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د مرستو ځانګړی سرمفتش یا سیګار وایي چې په دې هیواد کې د کثافاتو د سوځولو د بټیو له لګښتونو څخه څه باندې 40 میلیونه ډالر وهل شوي دي. سیګار په خپل یو نوي رپورټ کې ویلي چې په افغانستان کې د ډیره امریکایي ځواکونو مرکزي قومندانۍ د کثافاتو د سوځولو په مقصد د درویشتو بټیو پر جوړولو نږدې 280 میلیونه ډالر لګولې دي چې 40.1 میلیون ډالر اختلاس پکې شوی دی. راپور همدار زیادونه کوي چې د امریکا د پوسټ سلورو مرکزونو لدی بټیو هیڅ کله کار نه دی اخسته. سیګار همدار زیاتوي چې د پروشو په اړه د دوی تفتیش کوي چې د کثافاتو د سوځولو په دې بټیو کې لزینو ممنوع شیانو لکه لټایرونو او بټیو څخه هم کار اخستل شوی دی. ولسمشر اشرف غنی وایي چین په افغانستان کې د نا امنۍ د اندېښنو له کبله د لوګر د مس عینک کان د استخراج چارې نه دي پیل کړي. ښاغلي غنی چې پرون د دې کان لیدو ته ورغلی وویل چې افغان امنیتي ځواکونه باید د مس عینک کان د امنیت ډاډ ورکړي څو هلته د استخراج چارې ژر تر ژره پیل شي. افغان ولسمشر همداراز ویل د افغانستان او چین په اړیکو کې نوی پړاو پل شوی دی چې د پراختیا لپاره باید مهم ګامونه واخیستل شي. یو شمیر افغان چارواکي له هغې ډلې د اطلاعات او کلتور سرپرست وزیر سید مصدق خلیلی هم له ولسمشر سره مس عینک ته تللی و. ولسمشر غنی ښاغلي خلیلي ته د مس عینک په شاوخوا سیمو کې د تاریخي ځایونو د ساتنې سپارښتنه هم وکړه. په پام کې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن د متحده عربي اماراتو له ټیم سره تمريني لوبه وکړي. د استرالیا په ملبرن ښار کې دا لوبه د 2015 کال د نړیوال جام په درشل کې ترسره کیږي. افغانستان خپل لومړنی تمريني لوبه هند ته او متحده عربي اماراتو استرالیا ته وبایلله. د کرکټ نړیوال جام د شنبه په ورځ د فبروري 14 نیټه ده په کرسچرچ ښار کې د سریلانکا او نیوزیلند په لوبه پیلېږي او فاینل لوبه د مارچ په 9 په پام کې ده. د افغانستان لومړی لوبه د فبروري په 13 له بنگلاديش سره ده. پاکستان وایي 12 مشکوک کسان د پېښور پر یو خونځي د دسمبر میاشتې په برید کې د لاس لرلو په تور نیولې دي. د پاکستان د پوځ ویان جنرال آسم باجوا وایي چې د دې ډلې شپږ کسان په پاکستان او شپږ نور په افغانستان کې نیول شوي دي. بجوا د افغان چارواکو د همکارۍ مننه وکړه او ویل چې د دواړو هیوادونو استخباراتو په دې قضیه کې په ګډه کار کړی دی. د پاکستان د پوز وین زیاته کړ چې په تورنو کسانو کې د پیښور د یو جماعت خطیب مولوی عبدالسلام هم شامل دی چې د پاکستان له حکومت څخه تنخوا اخیسته. د پاکستان امنیتي ځواکونه لا هم د هغو وسلوالو په لټه کې دي چې د پیښور د ورسک روډ پر خونځي حمله یې تنظیم کړې وه. د تیر کال د ډسمبر د 14 په دې حمله کې یو نیم سل کسان چې ډیری یې زده کوونکي وو ووژل شول. د اوکران ولسمشر وایي چې د اوکران په ختیځ کې د اوربن عملي کول ښایي ډیر ستونزمن کار وي او ډیر وخت وغواړي. پیترو پوروشنکو وویل چې د روسیې، جرمني او فرانسې له مشرانو سره په منسک کې 14 ساعته اوږدې خبرې ستونزمنې وې. په بروکسل کې د همدې خبرو په پای کې 4 واړو خواوو د اوربن د موافقه لاسلیک کړه. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویکتوریا نولاند د اوربن د تړون د لاسلیک کېدو هرکلی وکړ.
We strongly welcome this agreement. As with all things, the devil will be in the details.
دولاندوی من پکلا کده د توافق هر کله کو من ټول هله من یو چې د یکشنبه د نیمه شپې له پوره 12 بجو وروسته د اوربن له نافذېدو سره سم بده د موافقه تطبیق هم پیل شي. په نوې موافقه کې غوښتنه شوې چې ټول بهرني ځواکونه باید له خپلو تجهیزاتو، اجیرو سرتیرو او پوځي وسایتو سره د اوکرين له خوري ووزي. د تیر کال اپریل میاشت راهیسې چې د اوکرين بحران پیل شوی دی 5350 کسان وژل شوي او زرګونه نور د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. د متحده ایالاتو سند د دفاع وزارت کاندید ته د اعتماد رای ورکړه او هغه د پنټاګون د مشر په توګه تایید کړ. آشتن کارتر چې 80 کلن دی د امریکا په سنا کې د پرونی رای اخیستنې په نتیجه کې د اعتماد رای ترلاسه کړه. کارتر له 2011 څخه تر 2013 پورې د پنټاګون مرستیالو خو اوس د چک هیګل پر ځای د دفاع د وزیر په توګه کار کوي. هیګل د ځینو فشارونو په نتیجه کې تیر کال خپل استعفا اعلان کړه. خاغلی کارتر له دې مخکې ویلو چې که په افغانستان کې امنیتي حالت خراب شي نو د 2014 کال په پای کې د امریکایي سرتیرو د استلو پر پلان به بیا غور وکړي. کارتر به د ولسمشر اوباما د جمهوري ریاست د دوامي د دورې څلورم دفاع وزیر وي. او د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي چې د یمن د ټولو د سترګو په مخ کې د سقوط په حال کې دی. د ریپورټونو له مخې بان کې مون د ملګرو ملتونو پر امنیت شورا غږ کړی چې په اقداماتو لاس پورې کړي او یمن له ګډوډۍ وژغوري. بان کې مون زیاته کړه چې له یمن سره باید هر اړخیزه مرسته وشي چې په دې هیواد کې سیاسي بهیر بیرته حاکم شي. په یمن کې حوثي اغیان په 13 سپتمبر میاشت کې د یمن پلازمینې صنعا ته ننوتل او 13 میاشتې د جمهوري ریاست ماڼۍ ونیوله. له دې سره ولسمشر عبدالربو المنصور او کابینې استعفا وکړه او 13 اونۍ یاغیانو د یمن پارلمان هم منحل کړ. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ټاپ قومندان وایي د افغان امنیتي ځواکونو ستونزې او د افغانستان ستونزو ته په پام سره په روان کال کې د امریکایي سرتیرو د تدریجي کمولو پلان برابر کړی دی. په روانه خبرونه کې په دې اړه هم اوري چې چین وایي د افغانستان د سولې په پروسه کې همکاري کوي. کارپوهان وایي د چین رول مهم دی.
چین کولای شي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې خپل رول ولوبوي. چین په افغانستان کې اقتصادي ګټې لري، بلکې د پاکستان سره ډېرې نږدې اړیکې هم لري.
افغان امنیتي مقامات وایي د افغانستان لپاره د داعش اسلامي دولت په نامه ډلې نومول شوی ویان نیولی. دا موضوع په یو رپورټ کې اوریدلی سي. د نړۍ مطبوعاته کتنه کوو. د خبرونې په دوهمه برخه کې بیا یو کلی زر غږونه د ازادي راډیو د ډرامو نوې برخه اورئ. دوستانو، ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې واوري او په اف ام 100.5 څپه په کابل او لوی خارونو کې په واضح ډول اوریدل شي. د امریکایي ځواکونو ټاپ قومندان وایي د افغانستان امنیتي ستونزو ته په پام سره په روان کال کې د امریکایي سرتیرو د تدریجي کمولو پلان برابر کړی دی. په همدې حال کې وجکپوړي امریکایي سناتور ولسمشر اوباما ته خبرداري ورکړې چې له افغانستانه د پوځي ځواکونو په ایستلو کې دی هغه بیړه نه کوي چې په عراق کې وکړه. د احمد تکل په ریپورت کې په دې اړه نور جزئیات اورو.
په افغانستان کې د امریکا او ناتو د ځواکونو عمومي قومندان وای په افغانستان کې د ځواکونو د کمولو داسې یو مهالویش امریکایي قومندانانو ته سپارلی چې د امنیت د خرابېدو په صورت کې افغان او امریکایي چارواکو ته د هر راز پریکړې فرصت برابروي. جنرال جان کیمبل پرون د سند پوځي خدماتو کمیټې ته وویل نوای مهالویش چې د حمله تړ کوي په 2015 کال کې د سرتیرو تدریجي وتلو او د وخت ټاکلو ته لار پرانیزي.
The options I presented to my chain of command were several.
په هغه طرحه کې چې مخپلو قومندانانو ته سپارلې څو انتخابونه شامل دي چې د افغان پاوز د روزنې لپاره زموږ د ماموریت دوام یقیني کوي. زه مخصوصا سګنی وړي ته اندېښنه لرم. دا د جګړې لومړی فصل دی چې افغانان یوازې پر مخ بیایي. دوی له دوه کلونو راهیسې د عملیاتو مشري کوله. دوی ډېر بریالي دي خو د بهرنیو ځواکونو په اوسنۍ شمېره کې دا د دوی لومړی ځل دی.
levels that we're at.
پنټاګون په پام کې لري چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر چې اوس مهال له 300 اوړي د روان کال تر پایه 15,000 تر راښکته کړي. د چهارشنبه په ورځ د سپینې مړۍ یو مقام وویل ولسمشر باراک اوباما د ولسمشر اشرف غنی د دې غوښتنې په اړه چې وایي د ځواکونو د کمولو بهیر باید نرم شي غور کوي. د امریکا د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې مشر جمهوري غوښتونکي سناتور جان مکین وویل ولسمشر غنی د منشن په امنیتي غونډه کې امریکایي سناتورانو ته ویلي چې د امریکایي ځواکونو د وتلو وسنۍ پلان افغانستان له خطر سره مخامخ کولای شي. مکین وویل کده عراق له درسونو څخه زده کړ شوی وي نو باید جګړه یوازې د دې لپاره چې سیاستوال غوړي ختمه نشي. د زیاته کړ چې متحد ایالات به طالبان، القاعده او اسلامي دولت ډله یا داعش پرینګ دي چې افغانستان لاندې کړي. په داسې حال کې چې امریکایي چارواکو له دې مخکې له افغانستانه د 2018 کال تر پایه د ټولو امریکایي سرتیرو د ایستلو په برخه کې د ولسمشر اوباما پر غوڅ دریز ټینګار کاوه. په دې وروستیو کې د سپینې ماڼۍ د چارواکو له قوله د سرتیرو په مهالویش کې د بدلون د احتمال په اړه څرګندونې خپرېږي. د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر علي احمد جلالي چې اوس مهال د واشنگتن په دفاعي پوهنتون کې استاد دی وایي د داعش پرمختګ امریکایي چارواکي اندېښمن کړي او ځکه غواړي چې په افغانستان کې د احتمالي امنیتي خلا مخاوني سي.
په اینده کې په افغانستان کې د ثباتي دوام او د ثبات خلا رامنځته شي په اساس کې امکان دي چې داعش په افغانستان کې نوش پیدا کړي او په افغانستان کې نوې ځالې جوړ کړي. ځکه دا څرګندوي چې چې دنر په دفاع کې په واشنگتن کې دغه بحث زیات پر چوې ده. هم په دنر کې حکومت کې کانګرس کې او هم په نورو حلقو کې چې په دغه برخه کې بحث کوي.
ولسمشر اوباما او د ملي امنیت ډلې د چهارشنبه په ورځ په افغانستان کې د پوځي ځواکونو د کمولو پر پلان خبرې وکړې. په همدې ورځ سناتور مکین اوباما ته خبرداري ورکړ چې د عراق صحوه د افغانستان کې نه تکراروي. ښاغلی مکین د سنا غونډې ته وویل که اوباما له افغانستان هم ټول امریکایي سرتیری وباسي نو په افغانستان کې به داسې ګډوډي راشي چې ګواخ به د عراق په څیر بیا هم امریکا ته متوجي وي.
په رپورت کې مو اوریدل چې د امریکایي ځواکونو ټاپ قومندان وایي د افغان امنیتي ستونزو ته په پام سره پر روان کال کې د امریکایي سرتیرو د تدریجي کمولو پلان برابر کړی. په عین حال کې یو جګپوړي امریکایي سناتور ولسمشر اوباما ته خبرداري ورکړې چې له افغانستان د پوځي ځواکونو په ایستلو کې د هغه بیړه نه کوي چې په عراق کې وکړه.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
افغان امنیتی مقامات وی د افغانستان لپاره د داعش یا اسلامي دولت په نامه ډلې نومول شوی ویان نیول دی. چارواکو چې نمونه نه دي ذکر شوی ویلي چې نیول شوی کس ته 15 کاله بند سزا هم ورکړل شوې ده. نیول شوی ابو ابراهیم خراسانی چې اصلي نوم یې عبدالقادر واحدی دی شاوخوا 2 میاشتې وړاندې په کابل کې نیول شوی او بیا وروسته په غزنی کې محاکمه شوی دی. خراسانیو ته یې د نیولو خبره اوس راوتلې ده. واحدی ادعا کوي چې د غزنی والی د سولې د خبرو په پلمه تیرسته او د خوندیتوب ضمانت هم کړو خو دوکه ورکړې او په ملي امنیتنی ولده. خو د غزنی والی بیا دا ردوي او وایي چې دا کس نه پیژني. زمونږ همکار سچا سقیم په ریپورت لري.
په افغانستان کې د داعش یا اسلامي دولت ویاند ابو ابراهیم خراسانی شاوخوا دوه میاشتې وړاندې په کابل کې نیول سوی، وروسته بیا میدان وردګو او له هغه ځایه د غزنی د والي په غوښتنه غزنی ته لیږدول سوی دی. ابو ابراهیم خراسانی چې اصلي نوم یې عبدالقادر واحدي دی، څه موده وړاندې یې له ازادۍ راډیو سره په یوه مرکه کې ځان د داعش ویاند بللی و، او په نورستان کې یې د طالب قومندانانو د پدار ځړولو مسؤلیت منلی. د غزنی یو تن لوړ پوړي دولتي چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي، ازادۍ راډیو ته وویل چې دغه کس د داعش ویاند و، او په دې سربیره یې د داعش له جنګیالیو سره د غزنی د ترانسپورټ د رئیس په برمته کولو کې هم مرسته کړې وه. دی وایي عبدالقادر واحدي د داعش ډلې د ویاندوی په جرم زندانی سوی، او تر نیول کېدو وروسته ورته لومړۍ او دویمې محکمې د 15 کاله بند سزا اورولې ده. خو په خپله قادر واحدي بیا ازادۍ راډیو ته د ټلیفون پر لیکه وویل چې د غزنی والي د سولې د خبرو په پلمه دی کابل ته راغوښتی و، د ده د خوندیتوب ضمانت یې کړی و، خو کابل ته له رسېدو وروسته یې په ملي امنیت ونیو او بیا غزنی ته هم د والي په غوښتنه لیږدول سوی دی. دی وایي د سولې په دغو خبرو کې د غزنی والي منځګړتوب کاوه، او موخه یې د داعش او طالب وسلوالو ترمنځ د سولې خبرې وې. د واحدي په خبره هغه مهال چې لا ده له داعش سره اړیکې نه وې جوړې کړې، د غزنی والي خپل سلاکار ټاکلی و او د هماغه شناخت په پار یې کابل ته غوښتی و.
سږ کال یې زه د عراق شنبه اسلامي دولت د مشرانو لخوا څخه په افغانستان کې د سخنګوی او سیاسي ارتباطاتو د نماینده په حیث باندې وټاکل شوم. وروسته له هغه چې د غزنی والي محمد موسی خان اکبرزاده د سولې د خبرو لپاره زما سره تماسونه بار بار ونیول، د غزنی والي په خپل زمانه سره زه راغوښتم او ما ته ویل چې د سولې خبرې به شروع کړو چې زموږ د داعش په منځ کې دا مشکلات ختم شي، او بالخصوص د طالبانو ځینې مشران او زموږ ترمنځ دا مشکلات ختم شي. کله چې زه راغلم کابل ته په دې افغانانو کې زه ونیول شوم.
45 کلن قادر واحدي د طالبانو د واکمنۍ پر مهال په کندهار کې لملا محمد عمر سره د استخباراتو د غړي په توګه اوسېده. وروسته د طالبانو له لورې له احمد شاه مسعود سره د خبرو اترو او د بندیانو د تبادلې د مسؤل په توګه وټاکل سو. د کابل تر سقوط وروسته طالبانو دی د استخباراتو د 5 ریاست رئیس وټاکه. د طالبانو د رژیم تر سقوط وروسته د پاکستان استخباراتو ونیو او 2.5 کاله هلته بندي و، خو تر راخلاصېدو وروسته د غزنی والي په ساختماني چارو کې خپل سلاکار وټاکه، او په دې وروستیو کې یې د داعش له ډلې سره راشه درشه پیدا کړې وه. د غزنی د سولې شورا غړی خلیل هوتک وایي د غزنی والي له ډېره وخته دغه کس له ځان سره ساتلی و، او د ده په واسطه به یې خلکو ته پروژې ورکولې. هوتک د والي او واحدي ترمنځ په هره پروژه کې د 40% کمیشن خبره هم کوي، او پس زیاتوي چې د داعش لخوا د غزنی د ترانسپورټ د رئیس تر تختولو وروسته دغه کس ونیول سو.
قادر واحدي د طالبانو د حاکمیت په وخت کې په دای د 5 ریاست د امنیتي ملي رئیس و. دا سړی بیا د والي صاحب سره و په دغه پروژو مروژو کې، پروژې د ده په ذریعه باندې والي صاحب خلکو ته ورکولې. دا خو د والي صاحب سره په پروژو کې شریک و، د والي صاحب په هره پروژه باندې 40% دوی کمیشن.
په دې اړه چې مو د غزنی والي موسی خان اکبرزاده وپوښت، نو ویې ویل په دې نامه له سره څوک پېژني نه، او نه هم معلومات لري چې د داعش ویاند نیول سوی وي. که څه هم د غزنی والي وایي په دې نامه یې نه سلاکار درلود او نه هم څوک پېژني، خو ازادۍ راډیو ته داسې اسناد په لاس ورغلي چې پکې د غزنی والي د پوهنې وزارت ته لیکلي چې قادر واحدي له نږدې کسانو څخه دی او باید د غزنی د پوهنې رئیس وټاکل سي. په دې سربیره والي په یوه بل لیک کې د سکټوري خدمتونو ریاست ته هم د قادر واحدي خورا صفتونه کړي، او په اړه یې ورته لیکلي دي چې په غزنی کې یې د ټولو پروژو د عملي کولو په برخه کې د همکار او ناظر په توګه معرفي کوي. تر دې څو ورځې وړاندې په هلمند کې هم د داعش ډلې یو تن جنګي قومندان په یو هوایي برید کې وژل سوی و.
د چین د بهرنیو چارو وزیر پرون په پاکستان کې ویل چې هیواد یې چمتو دی چې په افغانستان کې د سولې په خبرو کې مرسته وکړي. چین په دې برخه کې څه کولی شي؟ دا پوښتنې ته د برتانیا په کیمبرج پوهنتون کې د دکترا محصلې قهرمان کاکړ چې د دکترا موضوع یې هم په افغانستان کې سوله ده، داسې ځواب ورکړ.
چین پیاوړی هیواد دی
او په افغانستان کې دوی اقتصادي ګټې موږ په هیجو چې فعلاً د قانون د وغټي پروژې چین مختبیایي، نو چین کولای شي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې خپل رول ولوبوي، ځکه چین نه دا چې په افغانستان کې اقتصادي ګټې لري بلکې د پاکستان سره ډېرې نږدې او تاریخي اړیکې هم لري. نو په پاکستان باندې کولای شي چې دوی فشار راوړي. چین دا هم کولای شي د پاکستان په اقتصادي پیاوړتیا کې ورسره مرسته وکړي او بعضې ژمنې ورسره وکړي چې تر څو پاکستان ودې ته آماده کړي چې په افغانستان کې د سولې په پروسه کې مثبت رول ولوبوي.
تاسو وایئ چې چین به له پاکستان سره په اقتصادي برخو کې ځینې همکاري وکړي څو پاکستان وهڅوي چې په افغانستان کې د سولې په پروګرام کې مرسته وکړي. آیا د افغانستان د سولې مسله چین ته دومره مهمه ده چې له پاکستان سره به هم کومک کوي او له افغانستان سره به هم کومک کوي، ځکه چې د ولسمشر اشرف غنی د سفر په ترڅ کې چین نږدې 250 میلیون ډالر له افغانستان سره وړیا مرسته وکړه.
چې هغه سختریز بلتون پالی چې اوس د زنګیانګ په ولایت کې خوړی چې د چین څخه جلا شي، نو هغه او د افغاني طالبانو ترمنځ اړیکې هم چین د نور ګوښو سره مخامخ کولای شي. نو د چین د تسپی نه یوازې دا چې خپل د اقتصاد پیاوړتیا ده، بلکې دا هم چې د هغه سختریزو بلتون پالو څخه هم غواړي چې خپل ځان خلاص کړي.
چین ویلې دی چې له طالبانو او نورو ډلو ټپلو سره به د سولې خبرې د کابل په مشي مختزي. په داسې حال کې چې طالبانو تر دې دمه د ولسمشر اشرف غنی له حکومت سره د سولې خبرې ښکاره نه دي تایید کړي، نو بیا هم د چین منځګړی توپ ته هیله شته؟
کوم وخت څخه چې د سولې پروسه شروع شوې ده، موږ وینو چې طالبان د یو نیم نورو هیوادو لکه امریکا، قطر، متحده عرب امارات او پاکستان او چین سره په تماس کې دی. نو هغوی هم ضرورت لري چې د داسې هیوادو سره اړیکې ولري تر څو د خپل هدف مخته بوزي.
د افغانستان د سولې په پروسه کې د چین د رول په اړه مو د برتانیا د کیمبرج پوهنتون د ډاکټرا د محصلې چې د ډاکټرا موضوع د ډاکټرا موضوع هم په افغانستان کې سولې ده، قهرمان کاکړ سرګندونه وريده. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري او اوس هم له اسمت سروان څخه اورو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي.
د بریتانیا ګارډین رسپانی په ورستي غنې کې ښکلي د افغانستان په شان د نړۍ له بیوزلو هیوادونو سره د بریتانیا میلیارډونه پاونډه برستو د دغه هیوادونو د خلکو په ژوند کې جدي بدلون نه دی راوستي. رسپانی د کوچنیو افغان جنو عکس چاپ کړي او لیکلي دي چې د بریتانیا په شمول د نړۍ د نورو هیوادونو له میلیارډونو ډالرو مرستو سره سره لا هم افغان ماشومان په لوښو کاخته کې اوسي او د مرستندوی هیوادونو مرستو په افغانستان کې بیروزګاری هغه سي کم نکړه چې باید کړی وای. ګارډین رسپانه به وزدو هیوادونو ته د بریتانیا د مرستو د اغیز د څیړونکو کمیسون په قول وای په 2014 میلادي کال د افغانستان په شمول به وزدو هیوادونو سره د بریتانیا مرستي 3 میلیارډ او 400 میلیون پاونډو ته ورسېده چې په روغتیایي، تعلیمي او د بشري ناورینونو په وجه د رامنځته کېدونکو ستونزو د کمولو په برخو کې د نړۍ په 28 هیوادونو کې لګول شوې دي. د پیسې د 2012 میلادي کال په پرتله 1 میلیارډ او 800 بیلیون پاوند زیات دي. ورسپانه زیاتوي د دغه مرستو د اغیز د کموالي په اړه ل ادعاو سره سره د دغه پروګرامونو مسؤلان وایي چې دوی په افغانستان کې د ولایتونو په کچه د شزو د رول د پیاوړتیا له مشاورت او د غرض نورو پروګرامونو سره مرستي کړي چې اغیز منتوبې د نړۍ مشانو تایید کړي دي. او د بشری حقوقو د څار ډلې یا هیومن رائټس واچ نشي په ورستۍ غنه کې په افغانستان کې د انتقالي عدالت پر موضوع تبصره کړي او د افشار د جنگي خاطرې یاد تازه کړي دي. پرونه وایي د دې پیښې قربانیان نه دي توانیدلي چې لا هم عدالت وبیني. دا نشي لیکي د 1993 میلادي کال د فبروري په 11مه د کابل افشار د خورا خنړې پیښې شاهدو. د افشار پیښه په 93 میلادي لسیزه کې د افغانستان د کورنۍ جګړو تر ټولو وحشتناک او بوجډونکې پیښه وه. د هیومن رائټس واچ له لیکنې سره سم په دې جګړو کې تر ټولو زیات مصیبت عامو او ملکی خلکو وګاله. عیني شاهدان وایي چې د افشار په درې ورځني جنگ کې اتیا تنه بې محاکمه ووژل شول، وسو تنه نور یرغمل کړی شول او ډېر نور بشري جنایتونه وشول. د هیومن رائټس واچ پرونه وایي د افغانستان خلک د طالبانو د واکمنۍ له پای ته رسیدو او د نوي حکومت له جوړېدو وروسته د عدالت غوښتونکي ول افغانان غوښتل چې له 1988 میلادي کال راوروسته د ټولو جنایتونو مجرمان محاکمه شي، خو تر اوسه پورې د دوی دې غوښتنې ته ځواب نه دی ویل شوی. او د پخواني ولسمشر حامد کرزي حکومت چې د نړیوالې ټولنې په ملاتړ واک ته ورسېد، د دې پر ځای چې جنایتکاران محاکمه کړي، د زیاتو جنایتونو مسؤولو کسانو ته لوړې چوکۍ ورکړي. نرشیا وایي که څه هم حامد کرزي د خپل واک په وروستیو کلونو کې د انتقالي عدالت قانون لاسلیک کړ، خو کوم مطرح جنایتکار محاکمه نه شو. د بشري حقونو د څار ډلوي اوس د ملي یووالي حکومت د دغو پیښو په تیره بیا د افشار د جنایت د قربانیانو فریاد ته ځواب ویلی او د هغوی پر ټپونو پټۍ کېښودلی شي.
تاسو زمون غغله ازادي رادیو اورید. افغانستان د مالی وزیر کندهار ته سفر مرمهال دلته د بودیجې د ستونزې د حل ترڅنګ ژمنه وکړه چې د شفافیت په هدف به په ګمرکونو او مستوفیت کې اصلاحات راوړي. اکلل حکیمی چې د کورنیو چارو د وزیر په ډول خپل د افغانستان د مالی د وزیر په ډول خپل لومړنی سفر کندهار ته کړی، د 20 میلیونو افغانۍ په لګښت د مستوفیت نوې ودانۍ هم پرانستله. محمد صادق رښتینی په کندهار ریپورت لري.
د مالی وزیر اکلیل حکیمی لومړی په کندهار ولایت مقام کې د سکتوري رئیسانو سره ناسته وکړه او د هغوی ستونزې واورېدلې. د کندهار د والی په شمول دولتي رئیسانو وزیر ته د پرمختیایي بودیجې د پر وخت نه ورکړې شکایت وکړ.
پروژې چې تقریبا 50% اویا فیصده پروژې تطبیق شولې او موږ ته مکتوب راغلی ناسیو د احمدشاه بابا د هر په نامه باندې
کندهار ته ډېر اساسی و آیاتی پروژه چه اگر دریس و پنزوس بستریز روختان دی در کندار در زیر پر منزوس و کار عمل عمل پمیاش که شروع سو شل پسد دیده روختان کار مخت تر دی ولی تر اوز پر دیده قراردادی شرکت چکار که یا وقتن کار ولایتی در آو در مرکز خوزارت ساری بشکی تر سر روان دی پیسی ندی و کبسی.
د مالیه وزیر کندهار د سوداګری په برخه کې مهم ولایت یاد کړ او زیاته کړ چې د ولایتي ادارې بودیجې ستونزه به په دایمي توګه حل کړي. د کندهار په ګمرک او مستوفیات کې خلک د فساد او رشوت د امیدو څخه شکایت کوي، خو اکلیل حکیمی چې د کندهار د مستوفیات لپاره د شاوخوا 20 میلیون افغانۍ په ارزښت یو ودانی پرانستل په ټولیزه توګه په مستوفیات او ګمرکونو کې د فساد د مخنیوي یادونه وکړه. هغه زیاته کړه چې د شفافیت د رامنځته کولو لپاره هر اړخیز اصلاحات راولي. د وای چې لدی ورسته به د ګمرک او مستوفیات مسولیت هغه شاته وسپارل سي چې په فساد کې ښکیل نه وي، او هغه کسان چې فساد کوي دی به له دندو لیرې کړي. د افغانستان مالیه د فساد او درغلوی له امله بسننه کوي او تر اوسه هم تکیه پر بهرنیو مرستو کیږي. ویل کیږي چې د افغانستان د مالیه 45% شخصي جیبونو تلویږي چې تر نورو زیات د کندهار دغه ډول ادارې هم پکې اشکیلی دي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا رادیونه.
انسان کلا کلا پیشگویی کوي، خی نور ژوندۍ موجودات هم دا سیولر دا پیشگویی وکړی شي، خو ماشین څنګه دا پیشگویی کوي؟ اوس ماشینونه هم پیشگویی کوي. په نیوزیلند کې د پوهنتون په لابراتوار کې روبوټ ویلی چې د کرکټ نړیوال جام لوبې به دا ځل افغانستان ګټي. تفصیل احمد شیبر څخه اورو.
یو روبوټ پیشگویی کړی دی چې د 2015 کال د کرکټ نړیوال جام به افغانستان وګټي. د نیوزیلند په کنټربری پوهنتون کې دغه روبوټ پیشگویی پروګرام د ډاکټر یو محصل ایډوارد ساندوال جوړ کړی دی. ساندوال چې کله د نړیوال جام د 400 هیوادو بیرغونه د روبوټ سترګو ته ورپول، نو هغه لومړی په ټولو لوبډلو کې د افغانستان په ګډون 15 هیوادونه غوره کړل. ساندوال بیا له روبوټ څخه د دغو 15 هیوادو د یوې یو پښتنه وکړه، هغه ټول رد کړل او د افغانستان په اړه یې وویل چې هو نړیوال جام په افغانستان ګټي.
افغانستان پوسیبل ده؟ ستارت.
یس.
Okay, so the robot predicts that Afghanistan is a possible winner of the Cricket World Cup 2015.
دا کرکټ د نړیوال جام لومړی لوبي په 1950 کال کې وشو. دغه جام تر اوسه څلور ځله استرالیا، دوه ځله هند، دوه ځله ویسټ انډیز، یو پلا پاکستان او یو پلا سریلانکا ګټلې ده. سندوال رسنیو ته وویل ښکاره خبره ده چې د کرکټ په نړیوال جام کې تر افغانستان پیاوړی ډلې ډېری دي، خو بیا هم د کرکټ نتیجه هر وخت پیشګویی نه وي. نیوزیلند له استرالیا سره په ګډه د کرکټ د نړیوال جام کوربه دی چې لومړی لوبه یې د شنبې په ورځ د نیوزیلند او سریلانکا ترمنځ په کرست چرچ ښار کې پیل شي. د 50 ورونو د دغه جام پایلوبه به د مارچ په 9 د استرالیا په ملبرن کې وشي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. دوستانو، اتنی مې بچی دی، پام کړئ د مهمو خبرونو لنډیسته. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان وایي په روان کال کې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د کمولو نوی مهالویش د امنیت د خرابېدو په صورت کې افغان او امریکایي چارواکو ته د لازمو اقداماتو فرصت ورکوي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو ځانګړی سرمفتش یا سیګار وایي چې په افغانستان کې د کثافاتو د سوځولو د بټیو له لګښتونو څخه څه باندې 40 میلیونه ډالر وهل شوي دي. ولسمشر اشرف غنی وایي چین په افغانستان کې د ناامنۍ د اندېښنو له کبله تر اوسه د لوګر د مس عینک کان د استخراج چارې نه دي پیل کړي. په پام کې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن د متحده عربي اماراتو له ټیم سره تمرینی لوبه وکړي. د استرالیا په ملبرن ښار کې دا لوبه د 2015 کال د نړیوال جام په درشل کې ترسره کیږي. پاکستان وایي 12 مشکوک کسان د پېښور پر یو ښوونځي د دسمبر میاشتې په برید کې د لاس لرلو په تور نیولی دي. د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشنکو وایي چې د اوکراین په ختیځ کې د اوربن عملي کول ښایي ډېر ستونزمن کار وي او ډېر وخت وغواړي. د امریکا صنعت دفاع وزارت کاندید ته د اعتماد رای ورکړه او هغه د پنټاګون د مشر په توګه تایید کړ. اشټن کارتر چې 60 کلن دی د امریکا په صنعت کې د پرونی رای اخیستنې په نتیجه کې د اعتماد رای ترلاسه کړه. او د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي چې یمن د ټولو د سترګو په مخ کې د سقوط په حال کې دی. د خبرونه پاتې برخه یو کله زرغغونه د ازادي راډیو د ډرامو نوې برخه ته وړاندې شوه او زنګړ شوه دی او پسې به د ډرامې اړوند بحث وی چې د بحث کوربه یوسف خان زدران دی.
یو کلی زر غاګونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې چې ابتدایي محکمې مسافر پلس کاله بند محکوم کړی وو، په دویمه محکمه کې د ځینو دلایلو او شواهدو په اساس د مسافر بند له 10 کلونو څخه 15 کلونو ته راټیټ شو. او اوس راځي واورو چې دلاور خان څه تشویش لري.
وایا نامړه ته به شکې دلې دلاور لاله د مسافر او ګل محمد کیسه ختمه شو. نوره ګل محمد موس په موږ باندې څه شکایت
او پاکا نه مچ موټر چته ټکر نه کی لګ روزا
سمه ده ورو بلا شم.
ها خو نه ما یو خبره په وکه ساته چې دښمن ته د کمزوري فکر نه کی.
او دا خبره دې سمه ده لاله، خو مطلب دې څوک دی؟
ګل محمد امدا ګل محمد چې مسافر ته د کلونو بند ور په غاړه.
او والا سخت جزا خو یې ورکړه.
هغه خو خوشو الهی په مسافر زما زړه یخ کړه. هغه ورځ چې مسافر تاج محمد واجه بس سید مې نه خستر کوته ودرې.
یار وېم په لالا ویلو ارزه د لاور لالا
ته واکشه د لالا مټه ما ځان سره وویل چې سید بچو بس د قاتل ورور شوی. راتلونکي انتخاباته ته مې چوکې در نه ګټلې. ولایتي شورا انتخاباته کې خو دې ډېر لوړ لوړ غږول.
اخې پورې خو لا وخت پاتې دی کنه لالا.
او خو هغه وخت پورې بل کار لرم او ډېر لوی کار.
څه کار لالا؟
مسافر مانا کرلې زمکه ګټلې وا چې هم دسې کرلې پټې ورنه وانخلم نه یې پرېدم. اوس خو به کلیوالو ملاتړ نه کوي.
او کلیوالو نه د تاج محمد مرګ لا هیر نه دی.
او هغوی به اوس د قاتل په ملاتړ شرمیږي او زه به مې زمکه بېرته په غوړو بریتونه ترې واخلم.
لالا دا چې به وشي. او ښه شو چې تیر نه شومه تي.
څه کوي نه یم
ته لږ صبر وکړه پار څه به پوه شي.
ولې موټر بېرته په شا دی؟ څه دې ولیدل؟
خبره بل شان ده لالا. راځه راځه موټر ته راوخېژه.
عجب خان
حرکت وکړه حرکت وکړه
عجب خان په دې ماسپښین په لاره روانې څه خبره ده موټر ډرایور دې چیرته دی
بخت مې بیدار او چې تاسو را پیښ شوی
لکه چې په خو وخت را برابر شوم
عجب خان خیریت دې څنګه تاسو ورختای
دو ورختای خو مو وایا ما سیګار خبر سوم چې ولسوالۍ ته زما د کاروبار راپور تلای وو
خو ما وخت باندې ځان استایو کنه
دلاور خانه عاشق خان داسې کار نه کوي چې ځان تپړه پرېږدي ما په همدې څو ساعتونو کې ګودام له تقلبي موبلی نو تش ک
موټر دې ملکه چې تقلبي و چر هدي نه اوس
که موټر اصلي و نو نور شیان به تقلبي و کنه
بس بس زم ورسیدم لاړ بسو ډوډۍ به ما سره وخوره
نه خیر وېسې
ډوډۍ تقلبي نه ده اصلي ده راځي
بس تا به دروازې پورې ورسو مونږ به زو خپل مخه به وو
خیر وېسې ګورې چې ما پاکله چاته څه ونه وای
ډاډه وسره داسې لکه په خپل ځان
یاره کوم ډوډۍ را سره خوړلې وای خوشحالې ده ما
خیر کوم بل وخت دی وخرو اوس دې په مخه خښه
کور مو ودان درځې په مخه مو خښه
زولاله
هو درځه شپه نه وخت شپه نه یو ستا په سر کې څه ګرځي
دا مې په سر کې ګرځي چې ستا په سر کې دا شی به څه ګرځي لاله
په شاګردۍ دې منم نه یم په دې فکر کوم چې دا شم خان څنګه په لومه کې راګیر کړم
راځي خو په مزه مزه راځي او په زوره مو نه بیایم زړه دې پد موشه چې بیا به مې ګل پری جانا راته په غصه شي شین آسمان زره زره د زرو زرو تنابونه رای مخرای دی خوشای دارش قبا مو په زړه ودرېږي داسې نه پوهېږئ دا د دلاور خان د پټو رشقا ده پوهېږئ بیا خو به ګرم هم زه یم چې وزه دې زما پټیو ته راغلې وه ځکه مې درته وویشته اسلامه ته
هو زه خدای دادا دا څه څه لګیا یې نور مې په پټه پټه خندا به ډوډۍ په در شول ډېره مې وساتله
ولې زړه دې بدموشه نو څه ته خاندې
خدای دادا لو زو سره دې مره کوه ځکه
اسلاما زړه دې بدموشه ته دې وزو په قدر چیرې پوهېږې ودرېږه مزه ودرېږه
هو وای خدای دې زما کړه غونډې منډې په سر به پنډې چلوم تا به ساتم زه پوهېږم چې دا دوی برګې وزې د چا دي څاروی عیب نشته د خان زویه
ښځا څنګه داسې د مایانو په ژبه غږېږي اسلامیه زړه دې بدموشه دا کلام او کاغذ څه کوي مکتب په دې وخت خلاص کړی که نه
بس یو څو لنډې دي خدای دادا نور څه نشته
هر څه پکې شته هر څه
څه
وایم زړه دې بدموشه لنډۍ بې څه نه دي ویل شوي هر څه پکې ګوره وایي د ځان عزت که چیرې غواړې مدام کوه د نورو خلکو عزتونه
واه واه هو ډېر څه پکې وه یاره منم دې ما مې یو څو لنډې لیکلې اوله یې دا ده اول مې فکر درته نه وه اوس مې د زړه ستنې کږې در پسې دینه
لنډۍ ویل دې بې څه نه دي یا خو مینې یا شاعرې اسلمیه
نه نه د مینتوب خبره نه ده
وای وای زړه دې بدموشه وزې مې چېرته لاړې وزې مې
وی خدایا دومره بیره هم لرم خپل ماشم تر اوسه نه ده راغلی دې ژمي کښې دا اوبه څومره ښې ګرمې دي وی وی خدایا کاغذ مې څه کړه وی خدایا که اوبو ته لوېدلی څه وکړم
څه کوې ګلالی
ولې کالي څنډې جامو ته دې څه شی نه وتی او نه وی شکر پیدا میکه
خا خا د اسلام لیک در نه ورکو
پلوشه ولې دې دومره څنګه که
ګلاله څه مې کړي وای مېلمانه مو وو د مسافر کاکا د خاطره مې راغلي وو
پلوشه رښتیا د مسافر کاکا پنځه کاله بندي شو
هو ټول خپلوان د همباغې په خاطر پوښتنې ته راځي او سړي قدر ښځه مې سخته ناروغه ده
وی خدای دې خاکي هغه ورځ چې زما مور هم درغلې وه ویلې د تره ښځې دې ډېر ژړل
هو او باید مې د تره کشر زوی دی هغه هم خپل پلار ډېر یادوي
مور او پلار خو ډېر ګران وي پلوشې خورکې دا راته لولې
هو خو دې درته لولم
خو خو څه غلی شه پلوشي ممی زوروه هغه بل لیک باندې دې هم ډېره وزورولم
ښه نه دې زوروم ته صبر زه خو دا خپل منګی ډک کړم بیا
نه راکه پلوشي منګی به دې زه درته ډک کړم چې ناوخته دی ته خط ولوله زه کمبخته خو یې نشم لوستی
آفرین راکه اوس چې منګی راته ته ډکوي زه به دې اصلم لیک درته ولولم
زری ولولا نو
غوږ شه اسلام خان درته لیکلی جانان مې ستوری د اسمان دی نه ورخطه شم نه مې زړه صبر کوینه
وای خدایه دا څه وایې تکې ورورو ولولا څوک یې وانهوري
ډېر شاوخوا مه ګوره څوک نشته
ای پلوشي ګورو چې په دې خبره څوک درنه خبر نه شي که نه تباه به شم ډېره ډارېږم
هو ډار خو په کار دی ګلالۍ ښه واوره چې دا بله لنډه یم درته ولولم وای جانان ستا د زړه د پاره زه په غرمه کې د ګودر غاړې لازم وا وا
راکه بس دی
راوړه چې نور یم درته ولولم
خدایا ورځ لاړه لا د برسنې پوکو نه ګنډل شو هلته وړه رانه ته روشوه
شفیقی چیرته یې
د اسلام پلاره د لویه کوټه کې یم
لویه کوټه کې څه کوې
ستړی مشې
خیر سي دې جمعې کې دې سړه کوټه کې ناسته یې د بړسنې ګنډل څه جبر دی
تھوسه غوړې کوټې ته لاړ شه ښه تودا ده چای مالته درته ایښی زه به د دې بړسنې پوک زر زر وګنډم چې تنور اچوم
نه همدلته د دې بړسنې په دې بل سر کې ودرته کښېنم خبره نوره پر زړه کې نشم ساتلی شفیقی
څه خبره ده چې نه یې سې ساتلی هسې خو ما نه ډېرې خبرې پټوې
دا ستا د ګټې خبره ده پوه شوې او اوس چې دومره په بیړه برسن ګنډې او د تناره غم نیولې یې له دې نه به دې خلاصه کړم
ښه خیر اوسې زما خبره دې ومنله ډبلې کمبلې اخلي
نه نه همدا وطنۍ برسنې صحیح دي په پوښلو او ګنډلو کې به یو بل قسم در سره مرسته کوي
لکه چې بل واده کولو ته چل جوړې
شفیقې ته خو مې خبرې ته پرېږده کنه اوس مو د خیره سره زوی ځوان شوی دی د ځان غمه نوره نه کومه
ښه یعنې
او اصلا زوی مو اوس ځوان دی هغه ته به کوژده وکړو
وی خدایه شکر چې زوی مې دومره شو چې اوس د کوژدې خبرې کوو
او شکر دی
لکه چې د برسنې ګنډل رانه پاتې شو سبا ته د اسلام پلاره ما له وخته څو جنکۍ تر سترګو ورته لاندې کړي دي
نه نه دې کې به ته کار نه لرې بلې کور او جنۍ ما خوښ کړي دي ته دې خپلې خوشحالۍ ورته کوه او دریاګانې ورته وهه بس
ښځه تا څوک ورته خوښه کړې وخوی ښیه
ښځې د مازې کورنۍ لور نه ده د هاشم خان لور مې ورته خوښه کړې هاشم خان
د هاشم خان لور د هاشم خان د کور ښځو سره خو موږ څه نه لرو لورې تا چېرته ولیده چې اسلام ته دې خوښه کړه
ګوره شفیقي وای ورور یې وګوره خور یې وغواړه نو څه کېږي ما یې د ورور پسې پلار کتلی دی
توبه ټوکې مه کوه څنګه دې داسې یو دم هاشم خان په زړه خوږ ولګېده
هاشم خان راباندې خوږ نه دی لګېدلی د هغه کاروبار راباندې خوږ ولګېد هغه اوس ډېر لوی شرکت جوړ کړی په میلیونونو افغانۍ ښکته پورته کوي او ټول خپلوان یې ورسره کار کوي
نو ته غواړې د هاشم خان سره کار وکړې دومره هم خو نه یې خوار
شفیقې کار نه ورسره کوم غواړم کاروبار کې ځان ورګډ کړم هلته به د ژوند خوند ووینې
نه پوهېږم چې د دې خبرو لپاره د یو چا لور غوښتل به څنګه کاري خلک به څه وایي
غلی شه خلک به څه وایي زه خو څه په خلکو کې جار نه وم زه غواړم چې حتی اسلام په دې خبره پوه نه شي
غلی شه لکه چې اسلام دی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د یو کلی زرغغونو ډرامې مینوالو د خبرونې پورستي درې منمایي کې زما یوسف زدران سلامونه هم قبول کړي درنو اوریدونکو مونږ په تیر خبرونو کې په محکمو او قضایي سیستم خبرې وکړې نن په ډراما کې یو بل موضوع اړوند خبرې کوو او هغه دا چې د دلاور خان زوی زلمی شوی دی ورته په کوزده پسې ګرځي په داس حال کې چې خپل د زوی سره دا خبره نه ده شریکه کړي په دې اړه تاسو نظرونه هم اخلو چې تاسو داسې کسانو ته څه مشورې لرئ او ملما هم لرو چې په دې اړه د د نظر هم ولرو. ښاغلی ادریس ستانکزی د ټولنیزو چارو کارپوه فعال را سره دی. ستانکزی صاحب خیر راغلی.
مننه، سلامونه او سهار په خیر.
خیر اوسې. اوریدونکو، تاسو ته هم د اړیکې شمیرې بیانوم، کولی شئ راته د موضوع په اړه نظر ووایئ. 0 8 2 2 5 5 او 0 9 9 2 3 5 4 زموږ د اړیکو شمیرې دي. ښاغلی ستانکزی، واده د سرنوشت ټاکلو لپاره یو ډیر مهم ګام دی. دې اهمیت ته په کتو والدین یعنی مور او پلار څنګه باید خپل رول ولوبوي؟
مننه لوی سشتن تعالی په نامه بیا هم سلامونه او احترامات وړاندې کوم. هر ټولنه کې ناخوالې له دې بنیادي او اساسي مشکلات څخه جوړیږي چې په زموږ په ټولنه کې یو هم موږ کولی سو ورته جبري ودونه نوم ورکړو، یا هغه ودونه چې رضایت د ځوانانو نه وي پکښې. په ټولنه کې کله چې موږ د ځوانانو بحث راخلو، ځوانان په ټولنه کې ډیر ستر رول لري او د دوی نظریاتو ته باید موږ احترام کوو. کله چې موږ د واده خبره کوو، نو واده اول خو دا وایم چې دوه فرد په مابین کې نه دی. واده د دوه کورنیانو دوه مفکورو په مابین کې، چې د واده لپاره تفاهم او هغه مخته وړل ډیر ضروري خبره ده. د دې لپاره ګوري، کچېری موږ تاسو خپل ځوانانو لپاره واده غواړو، نو په هغه کې ما درته ویل په هغه کې ډېر مسایل مهم دي. کله دیني لحاظ مو ګوري چې په هغه کې صورت ذکر کړی دی، تقوا مسله ده، په هغه کې د ثروت خبره ده، والدینو رضایت دی او داسې نور مسایل دي. دغه ټول مسایل ځکه ذکر شوی دی چې دوی د دوو کسانو او دوو کورنیانو او د دوو قومونو په مابین کې تفاهم سره وسی او په دغه تفاهم سره دوی خپل واده او خپل ورځنی ژوند ښه مخته بوزي. کني که دغه رضایتونه په کښې کې وجود او شتون ونه لري، نو مشکلات ډېر په منځ ته راتلل.
دا رضایتونه کله کله صرف د پلار له خوا وي، لکه په ډرامه کې موږ تاسو اورېدل کنه، دا څنګه باید سره همغږی شي؟
ګوره، کله چې یو څوک له 3 کلنۍ وروسته اوړي، که هغه انجلۍ دی او که هغه هلک دی، دوی خپل هغه بالغت عمر ته رسېږي، نو دوی طبعا خپل په ژوند کې ځینې فیصلې اخیستو حق لري. هغوی ته حقوق ورسول، که له اسلام له نظره هم وګوري چې حتی انجلۍ هم دا حق لري چې خوښ او ناخوښ خپل نظر وړاندې کړي. نو دې لپاره کله چې تاسو دوه کسانو واده سره کوي او دوی په مابین کې تفاهم سره شتون ونه لري، هماهنګي نه وي، نو وروسته په ټولنه کې هم مشکلات راځي. مثلا په هغه کې ناخوالې راځي، په هغه کې جګرخونی وي، په هغه کې یو دوه په مابین کې تفاهم نه وي سره.
بحث ته راځو. دولت ځای له پکتیا نه موږ سره اړیکه نیولې، هغه هم مخلو په خپرونه کې نظر یا سوال شاملو. مهرباني.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. انشاءالله دولت ځای له پکتیا نه خبرې کوي کنه؟ ډېر بخیر راغلی. زموږ خپرونه اورئ، څه نظر لرئ، څه پوښتنه لرئ؟
تاسو خپرونه اورو، زه خو دا نظر لرم چې دا خپرونه کښې چې مېلمه ده، سلامونه تاسو ته وړو په وړاندې.
وعلیکم السلام. خیر
او دغه واده خبره چې رضایت، دا ډېره صحیح خبره ده. اوس ګوره، مثال یو پلار زوی ته واده کوي او دا نجلۍ لیدلې نه وي یا دغه هلک لیدلی نه وي، دا وروسته بیا د دې تر منځ ډېر که سره ناخوښ وي، ډېرې غټې شخړې منځته راځي، ځکه ما په خپلو سترګو لیدلي. او فعلاً داسې د ځان مثال هم در کوم که نه، بالکل په دې کې ډېر پام پکار ده. د مور او د پلار باید دا خپله رضایت ته پرېږدي. زموږ پښتو کښې داسې یو کار ده چې ولې دا باید تاسې دا ونه وایي، ستاسې د پاره شرم ده.
دولتځای صاحب، ستا عمر څومره دی؟
تقریبا زه 15 کاله.
اولادونه لري انشاءالله؟ خپله څه تصمیم لري، یعنی دا څه فکر لري؟
والله چې دا فکر لرم، زه خو چې بس په خپله خوښه یې وکړم، خو دا داسې وزناوشي ده. زموږ په منځ کښې اوس 10 لکه 15 لکه روپۍ واده ده، دا زموږ له لاسه کله پرتې. اوس موږ یو لږ دومره وکړو چې دا خیلخانه وساتو.
او ولور ته اشاره وکړه، هغې باندې په آینده خپرونه کښې شار بیا خپرونې ولرو. البته پکتیا کښې خو داسې یو تړون هم وشو چې خاص ولور یې ورته وټاکه، شاید هغې نه تاسو خبر وئ. خیر اوسې، ستاسو اړیکه وه، ستاسو نظر و زموږ سره د پکتیا ولایت نه. څه پوښتنه خو نه لرې؟ د دولتي صاحب اړیکه وشلېده. ستانکزي صاحب، کولی شئ خپل خبرو ته ادامه ورکړئ، رول باندې تاسو خبرې کولې.
او یو دغه مسایل وه، یو بل په ټولنې تر ټولو مهمه موضوع چې تاسو باید ورته ځیر شو، هغه اسلام، افغانیزم او پښتونیزم دی. ګورئ، موږ په ځینې مسایلو کې متاسفانه ډېر افراط کوو. مثلا اسلام څه وایي، دغه ته نه ګورو. تر اسلام اکثریت موږ پښتانه متاسفانه درته وایم، پښتو څه وایي هغه کوو. حال دا چې هغه په ټولنه کې او په اسلام کې بیخي مرواج او شتون نه لري او قانوني بند نه لري. اوس یو مثال زه تاسو ته وایم، د لور څخه پښتنه نه کول گرچه محمد صلی الله علیه و آله اسلام لنگاسخه او انسانی و حقوقی لنگاسخه دا د هغه د ژوند مسله ده کله چې هغه و دیږي دا غا سپشتنه کول دا غا خپل شرط دی چې متاسفانه دلته نه کیږي یا ځین مو شاو بعد رواجونه لرو دا غا رواجونه مش خراب کړي ګوره کله چې دوه کسان واده سره کیږي دوی دوه تفاهم درتل چې ډیر سره دی دا غا څنګه مش دا غوی رواجونه ډیر سره باید ورته ځي شو مثلا
خندار نه وړیکا خلوستانګ زیسه وخت
استاد
خبرې بیا قطه کو زکه چې او دغه کې پاړی کې کیوی ډیر منتظر پد کی په مصرف او لګښت تم راځي مهرباني ځان د خپل معرفي کړم ځان
ولې نه کندم
نوم دې چیو
نوم یې
هغه ډیر خراب له څو ویل غوړې
مر ویل غوړې دا د خپل دې په اړه چې پروانه ده
خبرونه دینه د تخیب کړی اوس خو بیان شو کوله مونږ ته تشریح کوروره دوه د مسایلو خبرې کوو که تخیب کړی وي مهرباني خپل نظر دی وای چې څومره باید خوخه ته وشي څومره د خپل زامن او اولادونو سره مشوره وشي خو تاسو نه د تخیب کړی فکر نه کوم نظر ورکړي
دا خو نشه خبره چې خپل اولادونو سره مشوره
او خود اولادونو کې دواړه شاملې کې مهرباني الته قندار کې تاسو نږدې نه وضعیت ګورئ الته څنګه چل دی تاسو څه کوي الته چې څوک زلمی کېږي کوم ځای نه شروع کوي مهرباني موضوع اړوند خبرې تاسو نظر مونږ واخستې او بل تماس لرو هغه هم مخلو بیا ستنه ځي تاسو ته راځو مهرباني تاسو اړیکې زمون سره وصل درو
دغه خیر رمضان ما د فلمند څخه مې اړیکه نیولې ده ډیر مننه دا مو ډیر شایسته موضوع ټاکلې ده او کړه بعد موږ خپل داسې یو نظر سرګند کوو چې کوم زلمی چې کمی تلغانی چې واده کوي هغه باندې یو د بل سره مشوره وکړي او په دې باندې راضي هم شي ځکه چې د علي سلام حدیث چې دا شد چې د طاره د نر ده نو کوم وخت چې د شجر رضایت شرط په شریعت کې باید د دې د دغه تخمش هم داسې نظر سرګند کوي چې هغه د شریعت سره موافق بعد مرغ زموږ استاد چې په پښتنو کې داسې یو خوې دی چې هغه د شریعت سره مخالف هم دی چې یو خاط څخه د یو خاط خلک وره خلق ورسی البته غل انجلی خوشنی خدا د انجلی د پاسخه کاغه راځي وشي کنه راځي او کراځي ونه خو بیا هم دې دا اعتبار نور کې خوشریات دې ته اعتبار وکړي دي او دا باید مهمه مساله ده پر دې باندې موږ تاسو ډیر کوشش وکړو چې د ځان سره ځان د شریعت پر مسله باندې
من نن ورور د هلمند نستا سن نظر او مونږ واخستو بل اوردون کې مخلو بل بل ولایتونو ته ان شاء الله وخت ورکو چې دوی سوي تاسو هم ځان معرفي کړئ کوم ځای نه مړی کني ولي تاسو اړیکه اوس مونږ سره وصل درور بله
السلام علیکم محمد حنیف هم له
کندوز نه ډیر بخیر راغله حنیف جان څه ویل غواړې ګنده
اوسه د ما مخه څنګه ده ا لشریه لرلانه د پیغلې کلی چې بدل راځي چې دا قرآنی د اخلي دا واده کوي او د دغه قابل د تحقیق دی او کنه دغه من پښتنه وا
ستنګ زین پښتنه کوم چې تاسو د پښتنه وخت سم
نه زفت نه سم
کیږي لګي حنیب جان واضح کې
لکه یو پیغلې کلی دا او د قرآنی له خونه دا واده کیږي او دا رضایت نه لري او د دې حق تیرات یعنی قابل تنفیذ ده کنه یعنی سم ده کنه ده
او په آینده کې به هم د قانون او د اسلام له نگاهه په دې موضوع باندې د علماو نظر ځان سره ولرو او به هم شریکو البته ستنګزید د ټولنیز علوم او کارپو ده مونږ ټولنیز موضوعات په اړه رخصته خو بیا هم څه ویل غواړی ستنګزید سره مهرباني
مانه هغه اسلامي بڼه او اسلامي مسائل به علما او کرام ته پریږدو مناسبان ته پریږدو زه ټولنیز باندې تر ازم سم مسائل چې باید اشاره ورته وسی د رضایت خبره ده صاحبہ رضایت د انجلی شرط ده اما ځینې مسائل کې والدین هم پر حق وي مثلا ک انجلی یا هلک یو داسې کس خوشی چې په هغه پټولن کې شنوم نه لري
سیال نه یو سره
سیال نه هغه معیارونه فرق کوي مثلا یو څوک ډیر خان یو څوک ډیر وسره غریب وي د دوی په اخلاق کې فرق وي
تقوا پرهیزګاری
تقوا پرهیزګاری دا مسائل ټول کې راځي نو بیا که مور پلار وایي چې شه دالګ بشنه یي مثلا هغه نشي کې یو مولدان هیڅ کله نه غوړي چې بل لور یو داسې کس توار کی چې هغه روزمره ژوند کې نشي یو هغه ژوندانه هیڅ اعتبار دته ونه لري او د خپل پژوند کې هیڅ جدي نه وي. نو په داسې مسایلو کې والدین ته غوږ نیول شرط دی، اما په نورمال حالات کې چې رضایت دواړو خواوو وي او په دواړو کې څه ستونزه مشکل نه لري او کورنۍ معیارونه هم سره برابر وي، نو بیا د دوی تفاهم شرط.
او ډیره مهرباني. بل اوریدونکو ما اخلو د حنیف جان جواب وشو. انشاءالله آینده خبرونه کې بیا هم په همدې موضوع د قانون او اسلام نگانم خبرې کوو. مهرباني ستاسو اړیکه اوس موږ سره وصل ده. بلې
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ځان د معرفي کورور شیرزی صاحب له قندهار نه بیا اړیکه نیولې. ډیره مهرباني زموږ خپرونه تعقیبوي. اورې څه به ویل غواړي؟
دا خو نو اسلام آباد قاضي سراج عباس روایت دی چې حضور کې نجلۍ حاضره سوله اسلام آباد یو نکاح کړی و چې دا باید مانه دی خوښ اسلام آباد ته ویل که بل دغه نکاح پاتې کېږي که بله که نجلۍ چې غاته سو د باید سلاه کچنی خپل پلار عمر ورکړم صحیح دی نو دا ښه موضوع ده.
او ډیره مهرباني ستاسو نظر او موږ ځان سره شریک کړو. بل اوریدونکو هم اخلو ستانکزی صاحب ستاسو په اجازه مهرباني تاسو هم ځان معرفي کړئ او د کوم ځای نه مړیکه نیولې؟ تماس خراب دی، بل تماس اخلو. مهرباني اوس تاسو اړیکه هم زموږ سره وصل ده ګرانه. بلی تاسو اړیکه زموږ سره وصل دی، ځان دې معرفي کړه. ښه، د دې ورور هم فکر نه ده خپلې اړیکې ته، البته اړیکې زموږ سره وصل ده، خبرې نه کوي. یو بل تماس هم اخلو تر څو تاسو ته راشو. بیا مهرباني اورې زموږ غږ.
السلام علیکم، نعمتاج جعفرین د زابل سه.
وعلیکم السلام زافل، زابل ولایت څخه ډېر بخیر راغلی. مهرباني خپل نظر دی وایه.
تاسو السلام علیکم ماټول اوریدونکو سلام
علیکم.
زما پوښتنه دا ده چې دا کوم قانون چې دا ټولنیز قانون چې دا څوک خبرې پر کوي دا میلمه زه وایم دغه قانون او د شریعت قانون په دغه موضوع کې سره برابر ده که نه ده برابر؟ مثلا په شریعت کې داسې دي چې که چیرې د یو ښځې ځای خوښېږي خوښوي بیا هم ښځه نه شي کولی چې هغه ځای ته ورشي، یعنې د دغه حقوق برابر نه وي. په دغه قانون کې هم دا خبره شته که نه؟
په شری لحاظ به هم انشاءالله پاینده خپرونه کې ځواب درته میلاو شي. په همدې اړه باندې ستانکزی صاحب به دا موضوع ته لا وضاحت ورکړي او په دې به هم خبرې وکړي. ستانکزی صاحب چې د خپرونې وخت کم دی، چې دا همغږي تاسو اشاره ورته وکړه چې باید د ټولو خواوو لخوا رضایت وي، دا باید څنګه سره هماهنګه شي؟ فرضاً ډرامه کې موږ واورېدل چې حتی زوی هېڅ خبر نه دی او دلاور خان اقدام کوي، خوشحالي کوي چې نږدې راتلونکو ورځو کې انګور کوي، په دې اړه ووایه.
مننه. اول به د ورور پوښتنې ته جواب ووایم. ملګري سلامونه. دا د قانون موضوع او د شریعت موضوع چې سره راځي، ګوري افغانستان اسلامي هیواد دی، د افغانستان اسلامي جمهوریت. کله چې موږ وایو دا په دې معنا چې زموږ اساسي قانون د اسلام د شریعتو سره برابر جوړ شوی دی، نو چې کله زموږ قوانین د اسلام د شریعت سره برابر جوړ دي، نو په دې کې باید شک ونه وینو چې هغه باید اسلام مطابق وي، او هر هغه ماده، هر هغه څیز چې د اسلام خلاف وي، د هغه ټول خلک خلاف دي. موږ مقننه قوه لرو، دا قوانین هغه وخت مخته ځي چې مقننه قوه لخوا تایید شي. نو طبعا
ډېره دسونه موجود دي. قندهار څخه زموږ اوریدونکي وضاحت ورکړو نظر او مهرباني.
نو دا طبعا چې ورور اسلامي هیواد دی او په اسلامي هیواد کې اسلامي قانون به پلي کیږي، او زه تر هر قانون مخکې انساني قانون ته احترام لرم، بشري قانون ته احترام لرم. نو کچيري موږ یو څه انسان نسو کېدلی، یو څه مسلمان هم نسو کېدلی، شرط دا دی چې موږ باید یو څه انسان اوسو. دوهم ستاسو پوښتنې ته راځم، د هماهنګي او ټولنیز ژوند موضوع چې دوی باید څنګه هماهنګ سي. زموږ په ټولنه کې یو مشکل اساسي او بنیادي مشکل یو د اسلام صحیح نه پیژندل دی، چې په اسلام کې کافي معلومات موږ نه لرو. دوهم د علم او تعلیم نه لیلیواری دی. دغه دوه عمده مسایل دی چې موږ په ټولنه کې ناخوالې او ستونزې بیخي ډېرې دی. تعلیم که په صحیح کچه وسي، ګوره موږ اول مشکل مو دا دی چې خپل ښځې مکاتبو ته نه پرېږدو. علم فرض دی پر نارینه او ښځینه د اسلام په چوکاټ کې. نو کله چې علم فرض دی، ولې دوی داسې شکار نه ګرځو؟ کله چې د خدای حکم ستا، نو زه فکر کوم د خدای حکم نسبتا پښتو حکم ته به ډېر قوي او ډېر اساسي، او باید هغه ته احترام قایل اوسو. دوه، د دوی هماهنګي. کوشش باید وکړي چې په کور کې ټولنیز ژوند ځان ته غوره کړو. مثلا ډیر جدیت، ډیر دیکتاتوري په کور کې اوس ډیر مرواج دی.
صمیمیت باید
وي. صمیمیت نشته. دغه صمیمیت او دغه ټولنیز ژوند موږ په کور کې نه اوسېده، دغه خپله د ستونزو لامل کېدلی سي. نو په کور کې تر ټولو مهم صمیمیت، یو د بل احترام، یو د بل رایو ته احترام کول، او یو د بل ته غوږ نیول، او تر ټولو اړینه دا ده چې خپل کشران ته وخت درکړو چې هغه خبرې وکړي. موږ په ټولنه کې یو رواجونه دي کار چې کشر مشرانو مخ ته خبره کړي، اول لفظ و دغه دي وایي ته نه پوهېږې یا ته چپ سه، موږ مشران یا ته کشر. دغه مشکلات له منځه وړل دا ډېر مهم
دی. یعنی یو بل ته باید قناعت ورکړ شي او بیا پرمختګ وشي. ډېره مهرباني ښاغلی ستانکزی صاحب، زموږ سره په خپرونه کې وي او د اوریدونکو څخه مننه چې زموږ سره یې د بېلابېل ولایتونو څخه اړیکې ونیولې. دا چې د خپرونې وخت پای ته رسېږي نو نشو کولی تاسو سره پاتې شو، نو بله خپرونه